سلامونه اته بجشتوی تاسو جرړو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسدی رړو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند اختر را وروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابې تر وصوله پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند او بوتړون پاړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت او بوتړون ترجمان دی او د هغه تړون له مخې ایران خپل او بوتر لاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورونیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شوي او له ګاونډیو هېوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسی شي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. د پاکستان حکومت او پوز ویلي دي چې هغه کسان به په پوزي محکمو کې محاکمه شي چې تیره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوزي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حمله کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې د ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوزي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بل لورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره یا ISI تورنه کړې ده چې تیره اونۍ د ده ترنیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د اور اچولو په پیښو کې لاس درلود. عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره شواهد شته. یو شمیر ایرانی مظاهرچیان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایي قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورنو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا کسان 13 فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن د کرکټ د زرغون جام پای لوبه ده. دا د 50 اوورونو مسابقه د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوست په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې ټورنمنټ کې چې نږدې 3 اونۍ مخکې پیل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوې. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالي د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي. د هرات بایسکل ځغلوونکو ډله نن له کابل جلال آباد ته ځي. دا وکسي زړاله له هرات په یولو سوروزو کې پرون کابل ته ورسیده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وای چې ډیر لوپاړو د افغانستان د مرکزی سړک ته جوړولو پیغام رسان سره لښتاوه او د دریم ځل د چپړتي اوجده لار سفر کوي. د هرات بایسکل ځغلونې دا ډله بل ننګرهار بیرته د هرات پلور استنه شي. اوس د جرادو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې طالبانو هغه وزیر رد کړی چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه ترلاسه کوي. موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې.
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي.
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. د سویډن د سندرخاړي د یوروویشن د سیالۍ اتل شو. په ازادي راډیوي مجله پروګرام کې نور مطالب وړاندې د خبرونې پترس کې تاسو ته معرفي کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا پر طرفه شوې دي. خدای منلي چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستيال د صدارت چارې مخته وړي. د 2020 کال د اگست په 19 چې کله طالبانو کابل ونیو څونې ورسته د مولا محمد حسن اخوند په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستی او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سه شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
موقت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی وو او لږ څه ناروغ وو، نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اقیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقرری په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټول وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اتونبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له آغلي اتونبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. مولا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر ریاست محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلی د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ترجمن دی، خو هغه تړون نه عملی کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران د ادعا بی بنسټ بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلې دي. صفی الله سنگزی او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابت رسول پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړ. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړې هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبري ایرانی رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغه خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړي ناسته کې خبرې وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشن می پرز دا ادعا هم کړی چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن ده. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد حسن کاظمی قومی چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشن می پرز د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومی اوبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبو خوش شوی مکترا ورسیدي. د اوبو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
چیزی که انجام
کازمی قومی ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دی ویلي. خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلي چې د ایران حقابه تأمین شوې ده.
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډکال کې چې د هلمند د سیندیزی حوزي اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب تر رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرلپسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادېږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو پوښانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینه په ځانګړي ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپو او د پانتون د استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیښلي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري څو د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي. خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي د ستونزې حل نه دی. خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده، اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودی. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي. خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اسونو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو سخ کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخ کال له پیل نه اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې د طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند د معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي څه باندې 800 میلیون مکعب اوبه متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي د صحیح نه دي، ځکه په د هلمند معاهدې مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي ایران هڅه کوي د غل جوړولو ځان پشاکړي چې تر اوسه دا کار هم کړی دی. دې علاقه دا دی چې کچیرته وبه بیا اندازه کول دوی ته ورشي نو دوی بیا ادا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلېږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعی دی، خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمه چا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي، نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقی دی.
د محمد عاصم مایار نظر مودر سره شریک کړ، د په جرمنی کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستی ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدی خبرونه کی د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخی درې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د مژمو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او لغسنی دا خبر لرو
موږ په 412 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و.
Oh,
د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اول میر داسې معرفي کړی.
دا زمون زیبا وطن or in English this is our
ya pa english shuba das mukh khista hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gaadi ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه ښکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنې سیالۍ کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولې دی دا یو مننه ده. لا ټول مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کال مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې و. دا دوهمه سندرغړې ده چې د مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوې و. زه یو ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم. خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خبري شي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبال عمله د سیالي ونه شو. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته و. شای شاوخوا لس سنتي دا وای
the performance in itself has all the elements
دا سندره ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړی کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي د چماته پیدا کیږي. ما د حرکات په نوکانو پیاوړی کړل نو تاسو د حرکات کتلای شئ چې زه یې تر سره کوم.
د لورین دې سندري د یوروویژن سژنې جایزه وګټله. موسیقی لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سودانی سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په امید درمان شر کې چې د پلازمین خرطوم په شمال ویدیس کې د نیل سیند پوری غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمۍ پر کور ولګیدا او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانی ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 کډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنی د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنه د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړی دا چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یو کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلی ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېر لوی پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی دا او یو لاس سوا ټوکا چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الفبی له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تربی پړې ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکي باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکي یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1970 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 کلونو کې هم ورته چې وشوي چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1993 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او د حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بل پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1978 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډه کړې دي. دا سر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1500 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چه ده اغا برخه ده چه من پکستون زلرو یعنی پا بلابلو بانو بانده زمونگ دیکوالو تعلیم نصاب پا کتابونو کلی کلی دی نو اغا برخه که چه موافقه و اوشتا پا اغا هیت ده بحثه نو لانده کابل اغا ندی لیکل شوی یا دلتا لست شوی نو یوازی دستون زلرون که برخه یا اغا چه تفاوت پا که موجود و اغا برخه یا داشته بیدی دا بیا دیارلس اوات یا که چه کلا ده نوی تعلیمی نصاب لیکل که ده او دیتا بلابل متخصیصین راتول شوی و دغه د پاره بیا مخکې د دینه چې دا کتابونه ولي کل شي البته له ومنه تر دولسم ټولګي پورې ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو هغې کې یو څه ستونزې وې لا اوس هم پاتې دي هغه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
او یو روسه په اوسه کارم شوه دی لانور کار سم ضرورت لري تاسو په معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کال څلور کال وروسته پنځه کال وروسته خامخا په کې باید د وخت او د حالات او د علوم په پرمختګ کې د دې بدلون راځي نو په هغه حساب باندې اگر چې لپاره موږ هغه لمړنۍ په 1300 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې خو باید پکې بدلون راشي نو زما څه فرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیش موري دي دا غیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلي وي په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخه د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نخه کړی وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی و زمونږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمنګا منفرد او پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمنګ پوهانو فیصله کړې دا کې تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته دی هغه خپل ځای دی یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې وسور سره مخامخ یو نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب یو شمېر کلمات چې منل شوې دي په دې رساله کې اصل په کې د فلالوجي دی لکه اغزای ازغای او اغزای منل شوې ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوري را اوري کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شي
انا په دغه برخه کې ښاکی البته مونږ ډیر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه وو چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي دی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېر پوهانو په دې بس کو چې په اوستا کې دا اصل کې په دې بڼه راغلې ده په ګردودي شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي نسبتا معیاري بڼه کمه ده ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی په حوصله بحث شوی دی او اخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده او په اخر کې لنیک امرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په اخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا حس شوې ده، دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه کې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استاذ لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته، هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنې لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ها، ستونزې په دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانه په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودي کې شک شته. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه، کمیس دلته مثلا البته په مونږ سره د عربي ژبې د متخصصین په دې کې وو، اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدس دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه د پاتې شي په خپل ډول، مثلا قرآن مونږ په قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوی دی.
نو په دې کې انځور صاحب وبخشي، ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده؟
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې ما هغه کې نو د سې دي چې دا معلومات نه دي معلومات کنه، یعنی ډېر څه هغه کې، یعنی زمونږ په دا سلسله کې همداسې راغلي ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو، مثلا زما په شمول ډېر خلکو هغه چې دا معنا که په هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا، نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم دغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول فکر هغه شوی دی، مثلا ټلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یې ګانې نه دي پکې راغلي، نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو بابل پکې مراد شوی دی ټلیفون ده، بلې ډېر هلته بحث دا چې دا بل ډېر خفیف هغه دی بابل دی چې کله کله ډېر نه تلفظ کې لکه دا اوله یا کې چي دي.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به مفرد جوړښت ساتو، مثلا د شون کو په برخه کې یو شمېر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی بیٹک کو دیلا کنا او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کړي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا هست شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې ستاسو کنه خو شوون کوي به جمع شوون کړي راغلي دي او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته چې مثلا زه هم خیزنی سره زه په دا باندې ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټه کوم مثلا زه تاسو هم ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا چې هڅه شنو ځکه چې دغه دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانه کې هم بی یا ډیره راغلې ده نو راځي چې هم دا ریښتیا په ریښتیا یا الف و لیکو نسبت دی ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دی کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کوم زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازمه وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې.
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسین صاحب واحد پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستي وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولې نه کاش کې دا څه شوي به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا کښې مې دا خطر مګر نه دی شبه دا کار زه به هم وایم چې د لیکتود کتابم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه پکېږي دا غوښنه مخکې هم شوې دي رستم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک باندې وکړو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې او څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګردودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا بحث پرانستی دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمله پرې وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ټولګیو لپاره شای دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړي او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شغ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله یې په خپل ځغ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي د زنجیرونو د هر شرنګ سره ریشمینی پښې د یوې سا خوږیږي. وایي مین آدم یو وخت ګناه کړې وه، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د زنجیرونو شرنګ ته د ناچاری نڅیږي. اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي، خوږه ترشا تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر. څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې په بڼ کې ونې د منو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تو پر خپل ځان تیروي. د منو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د منو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي. مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي، تنې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومان راوړي. کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلي شرنګې د ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښیږدي. خوب د منو وویني شونډې غوټۍ غوټۍ کړي، بیا د حجاب راغوزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي. کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د پاڼ د منو خوب ویني. کاشکې یو ځلې د منو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي.
لا اخله ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي آبدی رغول کیشي. چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي، خو وای که دغه تاریخي آبدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي. دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجا کړه اعلان شي څه پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه څنګه ډېره ګټه نږدې وي. او نور موږ د خارجي موسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلې خیرخوازیا توی هڅه کوي چې له هرې لارې ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دوی په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایسته استه دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو خپل ځنې به هم کوم یار چې ترلاسه کړی هغه به هم لمنځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکی ډول ورغول سي. په غزنی په انتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکول سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندای کړي.
په 2014 کې کلسي غزنې د اسلامي هوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامو ونمول سو الته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابيدو د رغولو ژمنه وسو وی یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پلو د جینو تاریخي ابيدو هغه تاریخي هویت مسخ سو. کایتلات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکي نو دوی د مسلکی ډول وکي او دوی د مسلکی کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابيدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابيدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابيدو درغې دوښمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وای د نورو کلونو په پرتله سش کل غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا سجرډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د سجرډو د خبريال پراپور کې
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تن سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تن سیلانیان په داس حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابيدو څخه لیدنه کړي او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېښ کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوی پر اتلون کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لارسي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړی وای تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پر وسه کال په 1401 مریض کال کې یو شپته کسه بهرانيان مدرلودل.
شاغلی هوتک وای د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر وسه پورې 8000 کورنی سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړي.
د افغانستان کورنی سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتیدو ده. د وای موږ هلمند چې غزنی یو وخت سیمه د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغه ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټي هم لري.
نو د غزنی لا تاریخ سره، د غزنی لا تاریخي سیمو څخه او د غزنی لا جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بی مثاله وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرانګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو شو مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم په مخه مو شه.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستا په بل تم دومره غم جن
ملک ملا اے لتا سے تم رگیلا
لمن یما چې حد نه لري لتا سي تمره کې